د امریکا غاګ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. پنړی کې د ادیانو د ازادۍ پاړه تازه رپورت. پنړی کې د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو کمیسیون په خپل تازه رپورت کې وایي چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر 50% زیات فرمانونه په خځو باندې د محدودیتونو په مخه صدر شوي. په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنې لاملونه د تازه موندنې په اړه چې وایي په افغانستان کې تر نارینه و زیاتې ښځې ځانونه وژني مهم څیړنیز رپورت هم لرو. او د اقلیم د بدلون په تړاو د پوهاوي د لوړولو لپاره بیلابیلې هڅې د هم د خبرونې وروستۍ رپورت دی چې هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د واګې نه منیټه او د 2023 کال د اگست 13مه زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونه قدرمنی میلمنې د نجونو د تعلیم او حقوقو فعال نرګس مومن حسنزی سره چې په سویډن کې د نړۍ سولې اوارد 2023 کانفرنس نړیواله جایزه ګټلې ده د تعلیم پر ارتیا او ارزښت خبرو تکینو. زما همکار ایوب خاورین بعد ولسمشر بایدن د اعلامیه مهم ټکی هم را سره شریک کاندي. اغلی حسنزی او خاورین صاحب، لا تاسو نه پمننه د خبرونه لمړی مطلب را اخلم. سپینا مانای وای چې د امریکا د دفاع لپاره دایمي پوځي حضور ته اړتیا نه لري. د افغانستان څخه د ځواکونو د رئیسلو د دوهمې کلیزې په مناسبت د سپینا مانای په اعلامیه کې راغلی دی چې امریکا 111,000 افغان متحدین امریکا ته راوستي او په افغانستان کې د نن هم د افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد امریکا ده. د دې اعلامیه مهم ټکی ایوب خاورین را سره شریکوي چې همدا اوس د کانګرس د ماڼۍ له مخې ما سره عمل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي په خیر راغلی. د دې اعلامیه مهم ټکی قدرمنو لیدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوي سجانی د سلامونو په وړاندې کولو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن دفتر سپینې ماڼۍ د اعلامیه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو د دویمې کلیزې په مناسبت خبره کړې ده. په لومړي سر کې د خپلو جنګیالیو سرتیرو ستاینه کړې ده، د هغوی د قربانیو یادونه کړې ده او شمیر یې په ډاګه کړی ده چې 2,400 امریکایي تسبان دي، امریکایي ځواکونه هلته وژل شوي دي. ولسمشر دغه اعلامیه کې خپل منتقدینو ته د ځواب ورکولو هڅه شوې ده. مثلا ولسمشر وایي چې موږ دا خودلې ده چې د ترهګرو او غسانو چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي پر خلاف د عملیاتو لپاره هلته فزیکی دایمي پوځي حضور ته اړتیا نه لري. او همداسې ولسمشر وایي چې موږ به د افغان ولس ملاتړ ته ادامه ورکړو او موږ په دې ویاړو چې امریکا د افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو ستر تمویلونکی هیواد دی. په ورستۍ برخه کې چې دا هم د هغو منتقدونو ځواب دی چې خپل متحدین په افغانستان کې پریښودل، وایي زه په دې ویاړم چې امریکا 111,000 افغانانو ته کړه غلاس ویلې دی. دې خلکو لکه څنګه چې په افغانستان کې د زموږ د ماموریت سره مرسته کړې وه، اوس دلته د امریکا په لروبر کې خدمتونه کوي، لکه دوی چې زموږ ملاتړلی وه. زه د دوی تر څنګ ولاړ یم، په کانګرس غږ کوم چې د افغانانو د تابعیت لایحې ته رای ورکړي تر څو د دوی د دې خلکو دغه چې امریکا ته راوستل شوی دی د دایمي قانوني اوسېدو ته لار هواره سي. خیسه جانی،
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. په دې اړه به نور معلومات هم په راتلونکو خبرونو کې او د امریکا په ویب پاڼه باندې خبر شي. کور ودان خوینسې
مننه.
پنړی کې د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو کمیسیون په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر 50% زیات فرمانونه پر میرمنو د محدودیتونو پاړه دي. د حقوقي چارو شونونکو وایي چې صادر شوی ټول فرمانونه د اسلامي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي.
د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو کمیسون پر راپور کې ویل شوی چې طالبانو د 2023 کال د اگست په میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته شاوخوا 80 فتواوي او فرمانونه صادر کړي دي. په راپور کې راغلي د طالبانو فرمانونو اکثریت افغان خزي او انجونی په نخښه کړي او د تعلیم، کار او آزاد تګ راتګ باندې د بندیزون ترڅنګ په هغه کلک محدودیتونه لګولي او د هغه د ظرفیت ځپلې چې د خپل مذهبي تعبیر په اساس ژوند وکړي. یو شمیر مېرمنې وایي چې د فرمانونو د مېرمنو ژوند تریخ کړی دی.
وایي باعث شده که زنان زیادی در افغانستان به مشکلات روحی روانی دچار شوند و واقعا وضعیت نگران کننده هست. از طرفی هم فقر اقتصادی بیداد میکنه و مردم مجبور به فروش گرده هایشان شدن، مجبور به فروش اطفالشان شدن.
طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې، پوهنتونونه بند کړي، پر کار، سیاسي او د مېرمنو پر ټولنیز او اقتصادي مشارکت باندې بندیزونه لګولې دي.
دوی چې کوم فرمانونه صادر کړي دي نه د بینالمللي قوانینو سره مطابقت کوي، نه د افغانستان د مدني قانون سره مطابقت لري او نه د الهي قانون سره مطابقت لري، یعنی د قران سره هم مطابقت نه لري. لپاره دي چې دې کې د کوم فرامین چې دوی صادر کړي دي، فرزند تعلیم پیسې کې چې تعلیم محدود کړي، دا د قران خلاف دي، دا د سنتو خلاف دي. ځکه سنت کې تاسو وایي چې تعلیم چې دی په خزو په نر باندې فرض دی او دا د فرض او ممانعت کې فلحه ده، خلاف د قانون دی.
یو شمیر دینی عالمان وایي په اسلام کې ښځه او نارینه یو شان حق لري.
اسلامي شریعت له روی د ښځه او نارینه او ترمنځ په حقوق کې امتیازات کې توپیر نشته. هر هغه حق چې نارینه لري هغه حق ښځه هم حاصل دي، ځکه چې اسلام کې دی الله تعالی بنسکه د انسانانو ترمنځ تفاضل او برتری معیار هغه تقوا ده. ان اکرمکم عند الله یتقاکم.
د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو کمیسون په راپور کې هم دغه راز ویل شوی چې طالبان د نورو مذهبونو او ادیانو لریبن هم په نهه کوي، خو طالبان په عمومي توګه دا ادعا ردوي. وحید فیضی د امریکا غک.
د نړۍ سولې اوارد کانفرنس هر کال هغه کسانو ته جایزه ورکوي چې د سولې، بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخو کې د پام وړ فعالیت کړی وي. د ژمنې سره سم به اوس د اغلی نرګس مومن حسن زینه دا وورو چې هغې ته دا جایزه د څه ډول فعالیتونو په پایله کې ورکړ شوې ده. اغلی حسن زی ستړي مشې په خیر راغلی. په پایل کې د دې جایزې مبارکي تاسو ته وایم او خوشاله یم چې تاسو موږ سره په خبرونه کې یاست. کومختاول د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو د کمیسیون د دې وروستي رپورت په تړاو خپل خبرګون څرګند کړي چې وایي طالبان هغه فرامینې چې صادر کړي دي 50% پر میرمنو باندې د محدودیتونو په تړاو دي.
سلامونه شایسته جان، تاسو ته درنه اوریدم که تا وخت تاسو ټول په خیر. په لومړي سر کې باید ووایم چې دا جایزه زمانه ده، دا جایزه د ټولو هغه افغانو نجونو ده چې هغوی ته باید ورکړل شي. او زه فقط یوه وسیله وم چې ما د هغې په استازیوالي واخیستله. نو د سولې دا جایزې د هغې ورځې په هیله چې موږ په واقعي معنا په کلي معنا په هېواد کې سوله ولرو، او د دغې جایزې له برکته د خدای د موږ په هېواد کې واقعي سوله راولي.
من نظم پختنه پات شو د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د وروستي رپورت په تړه اوستا خبرګون. اغلی حسن زی زما پختنه مو واخستله. ښه، زه به خپل پختنه بیا تاسو ته تکرار کوم. د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو کمیسیون په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د خپل فرامینو په ترڅ کې 50% فرمانونه پر میرمنو باندې د محدودیتونو په تړه لګولې دي. په دې اړه تاسو خبرګون؟
البته له بعد مرغه وایم چې واقعا یعنی په ستونزه همدغه ده چې طالبان د ادیانو نه بالخصوص د اسلام د دین نه په استفادې سره هغه څه چې دوی اوس په خزینه باندې لګولي دي، هغه دوی د اسلام د کلمې نه په استفادې سره خپل د سیاست د غوره کولو لپاره دوی واخه او لار ځانته غوره کړی ده، چې ګواکې په همدې شکل باندې چې دوی به دین یو پلمه ګڼي او د مغه پر اساس باندې به دوی خپل اغه چې لیدلورې چې دوی لري هغه چې په پزهن کې لري دوی په اساس باندې د دین باندې باندې هغه په خلکو باندې پلي کوي. له بده مرغه چې دا ستونزه ده او دا کومه نه ستونزه نه ده، هغه چې
اغلی حسن زی په داسې حال کې چې په افغانستان کې میرمنې تر راز راز فشارونو لاندې دي، تاسو د دې جایزې ارزښت په څه کې وینئ؟
البته ما ته د دې جایزې تر ټولو لوی ارزښت پدې کې دی چې په دې وخت کې چې موږ وینو شاوخوا دوه کاله نه هم ډیر وخت واوښت، خو افغانستان په وضعیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. افغانستان اوس هم په هغه وضعیت کې دی څنګه چې په پریښودل شو، خو له بده مرغه په دوه کال کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې ورځ تر بله د افغانستان وضعیت لا خرابېږي او د نړیوالو پاملرنه هم افغانستان ته کمیږي. دا لامل کېږي چې افغانستان بالکل له سرخطه اوښتی دی. نو د دې جایزې د نورو ګټو تر څنګ یو لویه ګټه دا ده چې حداقل موږ وتوانېږو په نړیوال سټیج کې افغانستان خلکو ته وریاد کړو، او دا وریاد کړو چې افغانستان ته باید هغه څه په هغه شکل باندې چې افغانستان پریښودل شو باید په هغه شکل باندې ونه شي. دوی او خلک دې ته اړتیا باید په کلي توګه پاملرنه ورته وشي په د ښځو او د ماشومانو برخه باندې.
ستاسو د فعالیتونو په تړاو په مطبوعاتو کې کله هم ذکر نه و شوی. ستاسو نوم سره ځینې بالکل نوی آشنا کیږي، د دې علت څه دی؟ آیا تاسو په خپل هم دغسې غوښتل؟
البته د ما د نوم سره کوم داسې نوی څه که تاسو وایئ شاید تاسو ته به هغه نوی ښکارېږي، خو دا هغه څه دی چې د ډېرې کالو راهیسې د همدغه فعالیتونه دي چې د ما سره ادامه لري. که د همدغه فعالیتونو په ترڅ کې مثلا زه د پوهنتون استاذه وم، اووم تر ډېره وخته پورې همداسې د ښځو او د ماشومانو د برخې فعاله، او دا هغه څه و چې د ما سره د ډېرې کالونو تر شاوخوا راسره ول.
ډیر ښه ډیر ښه. دا جایزه اغلی حسن زئی په خپل هم په خپل ذات کې یو لوی مسولیت ګڼل کیږي، د لانور کار او زیار مسولیت چې تاسو یې ژمنې کړی دی. خو نړۍ به څنګه دې ته راضي کوي چې په امریکا او اروپا کې یو میرمن د افغانستان په کلی کې هماغه ورته میرمن ده چې د خپل حق ارمان لري؟ ستاسو ستراتیژي څه ده د لا بهتره کار لپاره؟
زموږ هڅه به هم دا غوي دا چې موږ دا جایزه چې موږ ترلاسه کړې ده، ما ترلاسه کړې ده، یعنی د افغانستان په استازیوالي ما ترلاسه کړې ده. تر ټولو لوی خبر ما ته دا ده چې حداقل که څه هم زه بیا تکراروم چې د سولې جایزه په دې معنی نه ده چې دا کاسته چې دا ورکول کیږي هغه د سولې راوړون کوي، سولې راوستي وي، خو هغه څه چې د سولې د راوړلو لامل کیږي چې بیلابیل پړاوونه دي، ښایي د دې جایزې پر اخیستلو سره موږ لا ډېر وکولی شو د خلکو پاملرنه واړوو، او لا ډېر تر یو حده پورې چې موږ کولی شو په ځانګړې توګه د بشري برخه کې د ماشومانو په برخه کې د تعلیم په برخه کې د خلکو لا ډېره پاملرنه او د نړیوالې ټولنې په هغه شکل چې افغانستان کې خو دی، یو ځل بیا د دوی ته پام وړاندې چې افغانستان یو مړ هیواد نه دی، افغانستان یو ژوندی هیواد دی. او افغانستان
په همدې هیله اغلی حسن زئی په همدې له چې تاسو په خپل چارو کې بریالي اوسئ، ډیره مننه کوله تاسو نه د زړه له کومې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې په کابل او د افغانستان په ټولو مهمو او د ګڼې ګوڼې او د تګ راتګ په مهمو ځایونو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې امنیتي کمرې نصبوي. دوی وایي چې تر اوسه په کابل او ځینو نورو ځایونو کې له 2500 څخه زیاتې امنیتي کمرې نصب شوې دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ویل چې د دې کار نه مخه خلکو ته فزیکی او روحي امنیت برابرول دي. د دې نه وړاندې د پاکستان د موقتی حکومت د بارنوي چارو وزیر جلیل عباس وایي چې د طالبان حکومت په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ښکېلو ځینو کسانو په نیولو پاکستان ته اطلاع هم ورکړې. په دې اړه د امریکا غا خبریال خدای نور ناصر تاسو ټول او تازه معلومات راغون کړي چې ورته خراغلاست وایم. ناصر صاحب ستړي مشي. د پاکستان دا نورسپانې لیکلي چې جلیل عباس دا څرګندونې د بارنوي چارو په وزارت کې خبریالانو سره د لیدنې په مهال په غیر رسمي خبرو کې پرته لدی چې نور جزئیات هم ورکی کړی دي. تاسو سره نوی معلومات سړي په دې تړاو
مننه شایسته جانې. پرون د پاکستان بارنو اچار وزارت کې ښاغلی عباس جیلانی د خبري غونډه درلوده، او په دې خبري غونډه کې د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي طالبانو حکومت هلته وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي دي، او له افغانستان څخه پاکستانی طالبان او دغه نور وسوالات ته بریدونه پلانوي او پاکستان کې بریدونه کوي. د دې په ځواب کې ښاغلی جیلانی دا خبره وکړه چې طالب چارواکو دوی ته دغه سي اطلاع یا دغه سي معلومات پر سره شریک کړي دي چې د دې پټ کېو هغه وسلوال چې شمیره د نه دی ویلای او وایي چې پاکستان کې بریدونه کې لاس لري هغه د طالبان حکومت نیولې دي. نه هم د کوم شمیر ویلې دي ښاغلی جیلانی چې څومره کسان څومره وسلوال نیول شوی دي، او نه هم د کوم خاص بریډ ذکر کړی یا هم د کومه خاصې پیښې چې فرضاً په کومه سیمه کې دا بریډ سوی وو او هغه دانون کې یا ما د کار کسان چې په دې بریډ کې لاس بارد هغه نیول سوی دی. نه یوازې دومره وویل وو په دې خبرې غونډه کې چې وسلوان چې په پاکستان کې بریډونه کې لاس لاره هغه یې طالبان حکومت نیولی دي او دوی ته دغه اطلاع ورکړې ده. نور جزئیات یې ور نه کړ رسنیو ته چې کوم کسان او په کوم بریډ کې لاس لاره. که څه هم د شاغل جیلانی د دې خبرو په خبرګون کې د طالبان حکومت لا هم سره دی ویلي، خو تر دې وړاندې بیل بیل خبرګونونه یا بیل بیل بینونه راسته د طالبانو حکومت چارواکو چې په هغه کې به ذکر وکم بیل بیل چارواکو دا هم ویلي په دې وروستیو کې چې پاکستان طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ شخړه دا د پاکستان کورنۍ جنگ دی، د کورنۍ جګړه ده او په دې کې د افغانستان هیڅ لاس نسته. او په خاص توګه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزیر دا څرګندونه کړې وه چې وايي دوی هڅه وکړه چې دغه شخړه اوار شي، خو وايي بیا هم په پاکستان کې چې کوم سیاسي او پوځي د مشرتابه بدلون راغی هغه دغه عمل سو چې دغه خبرې پر مخ نه لاړې. نو اوس هم دغه کورنیو څرګندونه ته د طالبانو حکومت کوم خبرګون نه دی راغلی، خو د دې هاخوا یا تر دې مخکې یا بیل بیل سره
څه فکر کوي ول طالبانو تر اوسه پورې غبرګون نه دی خودلې او دا خبر د پاکستانیانو لخوا خپور شو په لنډه توګه سي
دا باید طالب چارواکو پښتنه وکړي چې ولې خو دا پښتنه ده هم پاکستاني پاکستان کې هم ډېر خلک دي او په افغانستان کې هم چې ولې تر اوسه پورې غبرګون نه دی ورته
خبر ورته
نو په دې کې دا خپل طالب چارواکو څخه هم دا پښتنه
خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه کوم کور ودان. د برتانیې یو معتبر ورځپانه ګارډین په یو رپورت کې وایي چې په افغانستان کې په خزو کې ځانوژنه ډیره شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فعالان یې لامل پر خزو د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه ګڼي. نور حال پر شهناز نفیس راکوي.
د ګارډین ورځپانه په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي الیسن ډیویډسن ویلي چې په افغانستان کې داشي بوینه چې د خزو او جنو زیاتیدونکو شمیره په اوسنو شرایطو کې د جوند تیرولنه مرګ زیات غوړه بولی. د بشری حقوقو د سار اداره د خزو د اوسنۍ ځانوجنې زموار طالبان او نړیوال بولی.
لومړی باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. دوی هغه څوک دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازې اعتماد کړ چې نجونې پکې لزده کړو او دندې به واخلي. خزه د هغوی د آینده او خپلواکۍ په اړه نه هلي کړې دي. دا هغه اړین څه دي چې د ژوند لپاره لازم دي او موږ انسانان جوړوي. هغه هر څه لاړل. نړیواله ټولنه هم د ډیرو ملامتیو مستحق ده. هغه ژمنه چې له افغانو خزو سره کړې وي هغه یې مات کړې.
د ورسپانې ریپورت وايي چې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې ټول شوی معلومات ښیي چې یوازې په نیمروز ولایت کې په سړو کې د ځانوجنې کچه زیاته ده او په پاتې لسو ولایتونو کې د ځانوجنې کچه په خزو کې زیاته ده.
خاص کر کومګه د خفګان بيماري ډیپریشن بيماري والو پای کې بزړه خپي پتر باندې به بوجي پر زړه باندې به بوجي غوسه به ورزي ائسولیشن تر بزي تنهایی پسند کیږي با کار کې بزړه نه لګي خو به ډیسټرب کیږي خورال په ډیسټرب کیږي د سي د مایوسۍ نه امیدې سوچونه به ورزي چې کله دا ټول شزونه کور شو اغه نه پسته دی اغه د خودکشي خیالات ورزي هر ټیم به سوچ کوي چې زسي د اغه د خپل ژوند خاتمه وکما.
د طالبانو د بیا راتګنا دوه میاشتې وړاندې چې کله په هیواد کې ګیرچا پیره بدامنی زیات شو نو هغه وخت د رواني ناروغو په اړه یوې متبرې مجلې بی ایم سی سایکیټری ویلي وو چې د افغانستان نیمای نفوس د رواني ناروغۍ سره مخ دی.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د افغان خزو د ژوند شرایط هم را سخت شوی چې مرغ واړی خود طالب تر واک ملي لاندې افغانستان کې ژوند ته غاړه نه ایږدي. د مهاجرت په قضیو کې له افغان خزو سره توپیری چلند هم په ګاونډي هیواد پاکستان کې له افغان خزو سره ناوړه برخورد او بیکاری هغه نور لاملونه دي چې افغان مهاجرین جونې ځانوژنې تاړ باسي.
په افغانستان کې د روختونو چارواکي او طبي مامورین اجازه نه لري چې د خزو د ځانوجنې د پیښو حال چاته ووایي او نه طالبانو په دغه اړه ګارډین ورځپاڼې یا نورو خبریالانو ته حال ورکړي. د روختیا د نړیوال ادارې د ریپورت لمخې تر 2019 کال پورې په افغانستان کې د خزو په پرتله په سړو کې د ځانوجنې کچا زیاته وا. خو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فایلین وای چې د طالبانو د بیا واکت رسیدو وروسته په افغانستان کې د سړو نه زیاتې خزي ځانونه وژني. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د طالبان حکومت وایي چې نن پنجشنبه د یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د اوو قانونو د استخراج او پروسې تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې د دغو تړونونو ارزښت سباندې 6.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکو بیا وایي چې د قانونو تړونونه باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ تر سره شي.
د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ چې په ځینو کې به په ګډه توګه د افغان او بهرنیو شرکتونو لخوا پانګونه کیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په یو خبري کانفرنس کې وویل د دغو تړونونو له مخې د قانون د استخراج موده له 5 تر 10 کلونو پورې ده.
شپږ میلیارډ 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کړي.
په دغه قانون کې د تخار ولایت د چاب د سرو زرو کان، د لوګر مسینک دویم کان، په غور کې د سرب او جستو کان، او په هرات کې د غوریان د وسپنې لومړی، دویم او دریم بلاکونه شامل دي چې په ځینو کې به د افغان او چینایي، ایرانی، ترکیه او برېټانوي شرکتونو لخوا مشترکه پانګونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اکثریت دغو تړونونو کې د حکومت ونډه 14% ښودل شوی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د قانونو تړونونه ډېر دقت او مسلکي چلند ته اړتیا لري.
باید قراردادونه ډېر معیاري او ډېر سنجول شوي وي چې په هغه کې د افغانستان ګټه خوندي اوسي. البته معنی دا نه دی چې دا ټول ګټې متورسي دا عادلانه سچې بینلي نورمونه اجازه ورکړي هغه سی وایي وسی او دا ډیر دقت ضرورت لري او په بیره دا پلاساو قراردادونه ورکول خو دوی وکړي چې په هغه کې د وخت کمښت په بنسټ نیمګړتیا زیاتې نه وي.
این شفافیت در استخراج معادل با توجه به قراردادهایی که در رابطه با شرکت‌های داخلی و خارجی انجام میشه نیازمند یک تفکر همه جانبه که جامعه منفعه برای تمام شهروندان افغانستان باشه میتونه موثریت بیشتر در واگذاری و ایجاد یک نوع زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر توسط تاجران خارجی و داخلی در داخل افغانستان باشه.
د طالبانو حکومت تر دې وړاندې یو چینی شرکت سره د اموسین د حوزې د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړی وو. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نادرو او ستراتیژیکو منرالونو، قیمتي کانو، طبیعي ګازو، پټرولیم او نورو سون توکو قانون لري. د ځینو سرچینو په خبره افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. سمیع الله جلانزای، د امریکا غږ.
اوس هم ځین نور نړیوالو خبرونو ترازو. موسمی طوفان ایدلیا یو ورځ وروسته کله چې د فلوریدا ایالت را لاندې کړ، د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو شمالي کارولاینا ایالت کې د شرکنده بارانونو سبب شو. د طوفانونو د شدت د ارزمنی ملي مرکز د شمالي کارولاینا په ساحلي سیمو کې د پراخو سیلابونو رپورټ ورکړی. تمه کیږي چې د طوفان د شدت مرکز د ورځې په وروستیو ساعتونو کې د اټلانټیک په لور وروخوځيږي. بل پلو د جنوبی افریقا په مرکزی ښار جوهانسبرګ کې د پنځشنبه په ورځ په یوې ودانۍ کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو یوه ویاند د مړو شمیر د اکس په ټولنیزه شبکې کې خبره کړې او وایي چې د لټون او بیا رغونې هڅې هم روانې دي. اور له غرمې مخکې په یوه څو پوړیزه ودانۍ کې چې د بې کوره خلکو دپاره د غیر رسمي استوګنځي په توګه کارول کېده بل شو. سمدستی دا څرګنده نه ده چې د اور لګیدنې لامل څه و. او د چهارشنبه په یوه نادره پیښه کې د اتم د پوسیدون لرغونی معبد ته نږدې سپوږمۍ په بې ساري نیلي روښنایۍ او زړه راښکونکي ځانګړي انداز خپله ښکلا نندارې ته وړاندې کړه. د دې ډول په زړه پورې نندارې سپوږمۍ د سوپر مون په نوم یادیږي چې په خپل مدار کې ځمکې ته تر ټولو نږدې نقطې ته رسیږي. سپوږمۍ د ځمکې څخه د لیدلو په وخت خورا لویه ښکاري، یعنی قطر یې 1 سلنه زیاتیږي. په منځني ختیځ، اروپا، آسیا او شمالي امریکا کې د اسمان د طبیعي نندارو علاقمندان یې هم لیدو ته لیواله و، ځکه دا ننداره به بیا تر 2030 کلونو پورې ونه لیدل شي.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونې د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بېلابېلو زاویو څخه. د دې خبرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. هکې ولې چې یوې دودیزي سمندري کښتۍ ته ویل کېږي د اقلیم د بدلون په اړه د پوهاوي د خپرولو لپاره د آرام سمندر شاوخوا 4 کلن سفر کوي. د متحده ایالاتو په واشنگتن ایالت کې د می پر مهال ځایي خلکو د دغې کښتۍ البته سپرو ته خراغ لاس ووایه او نور تفصیل به په دغه رپورټ کې سره په ګډه وګورو.
د شپېلې د غږ په واشنگتن ایالت کې د سیاتل ساحل ته د دغه کشتۍ هاکولي دراتک اعلان وکړو. د کشتۍ د عملی غړي د دوه اصلي امریکایي قبیلو مکل شوټ او سوکوامیش د بلنې له کبله دلته د میدو تراغلي. د اوټریګر کینو ډلا په سیاتل کې د هوایانو د لوی نفوس استازیتوب کوي. د هاکولي 15 او 30 اوګد سفر موانو یکی نومي کی دغه د آرام سمندر لپاره د هوایی نوم دی.
دلیل چې موږ دا سفر کوو کوم چې د آرام سمندر 4 کلن سفر دی، زموږ د سمندرونو پاملرنې او زموږ د ځمکو د پاملرنې اهمیت په اړه د پوهاوی لوړول دي.
د هاکولي په هدف د آرام سمندر د شمال لویدیځ قبایلي غړي پوهیږي.
تاسو باید خپل خبرو کول ته دوام ورکړي او موږ به ویلو ته دوام ورکړو. د دې کښتۍ چلوونکي او ملاتړي ټول د دې پیغام خبرول ته ژمن دي، هغه څه چې خدای موږ ته راکړي چې د هغه حفاظت وکړو.
دا کولې عمله په یو وخت کې د لسونو واخله تر 200 پورې رضاکاران لري. دا به ټول ټال 400 برخه اخیستونکي ولري.
تاسو په سمندر کې یاست، تاسو تل د مختلفو عناصرو سره مخ یاست او دا اوږده سفر نه دی، خو زه فکر کوم چې د کښتۍ د عملی سره تاسو یوازې د دې ننګونو سره مخ نه یاست، تاسو عمله یو ډول کورنۍ شي.
د هوای ټاپو په باغی کې په ځنګلونو کې د بیجاړون کې ور لګیدنې خبر دوی ته هغه محل ورسېدو چې دوی په کانادا کې وو.
ننګونه دار چې لوکور نه لري اوسېدل ډیر ګران دي، په خاصه توګه چې کور موخته ډیر ضرورت لري.
بیا هم د عملی غړي وای چې د طبي پیښو ډیر دل دوی د خپل ماموریت تر سره کولو ته لا نور حسوي.
موږ غواړو کیسې راټولې کړو، خپل کلتورونه تبادله کړو او له یو بل نه زده کړه وکړو، ځکه چې کله چې د اقلیم بدلون او د طوفانونو د زیاتوالي خبره وي، دا به هغه ځایي خلک وي چې خپلو ځمکو پرېښودو ته به اړ شي. موږ به د ټولو نه مخکې اغیزمن شو.
په دې سفر کې د خپلې برخې د بشپړولو وروسته اپوبا بیرتا د ایرزونا په پوهنتون کې خپل ماسترۍ سند لپاره زده کړې تلار شي. هغه وای چې د نورو عملی د غړو سره به د پوهاوی د خبرولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. زرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه بیا هم کوم او اوس پښتو خبری خپرونه په خپل همکار سحر جان عظیمی ورسپارم چې دری خپرونه وړاندې کی. ستړي مشه سحر جان.
مننه شایسته جان، خوش آمدید به بخش دوم برنامه. امیدوارم که تمام بینندگان با ما باشن و تا آخر برنامه.